درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي مواد وچاودیدل او له امله تر شپږو پورې ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي شزي خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د شزو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارد بنت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پانه کړلې طالبانو څو تنه معترض شزي چې په خپل هیواد کې لښ پښم ټولګي پورته د جنو د شونځیو د بندیدو خلاف سولې لاریون کړي ونیولې دي. د راپورونو پر اساس د نیول شویو شزو نمونه ملالای هاشمی، فاطمه محمدی او رقیه سایی شولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د راپورټر په ټویټ کې وړاندې لیکل شوی زه بی قید و شرط د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوم. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیلزاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. د همدارس لیکلي طالبانو د دوه پټړون کې له داعش سره د مبارزې ژمنه کړې و. د داعش د دغو مشرانو وژل کېدا د دیش کاروندوی کوي چې دوی دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوه پټړون د بشپړ تطبیق لپاره د دوه وادونو د ګټو د خوندي کولو په ترڅ کې خپلې اړیکې زیاتې کړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنو جنو آنلاین زده کړو ته مخه کړي. خو د راپورونو لمخې کمزور انټرنیټ د دغو زده کړو د دغه زده کوونکو لوی ستونزه ده. رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د رومي په نوم د وی آنلاین اکاډمۍ یادونه کړې چې لومړی 500 خو اوس 1500 افغان زده کوونکي لري. یو شمېر افغان زده کوونکو له رویټرز سره په خبرو کې د سپیس ایکس له اجرایي مشر ایلن ماسک څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ زمینه برابره کړي. افغان اسرامیاش ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوری ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه دریمه شلو وره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شلو وره مسابقو تاریخي لوبډړې په پرونی بریا ترلاسه کړه. د اوکراین پوسټ په تیرو تلری ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تاودی جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوی شار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت شار و. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي ځواکونه د بخموت شار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. او د جنوبي کوریا پوځ نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپل ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلې دي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي دغه توغندي د هاوانګا ولایت په لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل کړی دی. تاسې زموږ جغل ازادي رادیو اوري. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب دی اړولې. د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتون کې سوایي
کدا ته دې توقع هم دوم راجیتی باید د همکاري وشي.
د هلمند ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګا ته خپل مریض رسو هغه په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
د کونړ اوسیدونکو بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
په بچی مې دي جامې نه لري بوټان نه لري دغه مزدوري نشته بل شي نشته ریان چې مزدوري نه زه کوم ځنه پیسې پیدا کوم.
د سعودي او ایران د اړیکو د شکیدو په اړه هم راپور لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته 14 شوې ده. دا 14 د ماسپښین په شاوخوا یو بچو شو او ویل کیږي چې دا هغه وخت دی چې د وزارت کارکونکو له دفترونو وځي ځکه چې د روژې په مناسبت رخصتي مامورینو ته ژر ورکول کیږي. تر دې وړاندې د جنوري په 11 هم د بهرنیو چارو وزارت مخته سخته 14 شوې و چې پترس کې لشتلجه شلتنه او اکثره د دغه وزارت یعنی د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو پکې وژل شوی و. د نننې 14 د نورو جزئیاتو لپاره حسیب الله تلاش را سره دی لده اورو تلاش صاحب ورستی معلومات سړي.
سلامونه. نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه د په کابل کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ودانی ته نږدې 14 شو چې په دغه 14 کې شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ وین خالد زدران وای د کابل ښار د دوهم امنیتي او زیړوند د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر مخته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري په نخښه شو. خغلی زدران زیاتوی د بریدګر د وژل کېدو په پایله کې هغه سره چاودیدونکو توګه 14 وکړه چې لامل یې شپږ ملکی کسان وژل شوي او د دریو طالب عسکرو په شمول یو شمیر کسان ټپیان شوي دي. خو کابل کې د ایمرجنسی روغتون پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د بهرنیو چارو وزارت مخته ل 14 دوی ته تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 12 ټپیان ورول شوي دي او دوه ټپیان دوی ته رسیدو مخکې مړه شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خو د تیر کال د مرغومي په 21 هم د طالبانو د بهرنیو چارو پر وزارت برید وشو چې پکې د یاد وزارت شپاړس ډیپلوماټان ووژل شول. په ټوله کې شل کس ووژل شول چې یوازې شپاړس یې ډیپلوماټان وو او تر څلوېښتو ډیر کسان پکې ژوبل شول. د طالبانو پر بهرنیو چارو وزارت د هغه مهال برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساسولې دغه برید غندلې دي او د افغانانو لپاره د سولې او امنیت غوښتنه کړې ده او د پیښې قربانیانو ته سره غمرازي او خواخوږي ښودلې ده.
ډېره مننه حسیب الله تلاش وکړ چې د کابل د نننې 14 جزئیات وابرول. لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه د طالبانو په قول په دې 14 کې لشتلجه شپږ تنه وژل شوي دي او تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. خو تیر ځل چې د جنوري په 11 د همدغه وزارت مخته 14 شوي وه مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. نو ډېر احتمال شته چې دا برید هم داعش ډلې کړی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا په مزار شریف کې د داعش د درو کلیدي غړیو د وژل کېدو د ادعا په تړه وایي. طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې وه چې له داعش سره به مبارزه کوي او که د طالبانو دا خبره تایید شي د موافقې د اجرا لور ته یو ګام دی. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیر شپه خبر ورکړ چې ونه وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش درې مهم مشران وژل دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي کدا تایید شي چې طالبانو په مزار شریف کې د داعش درې کلیدي غړي وژلي دا به د افغانستان په شمال کې داعشي ډلې ته لویه ضربه وي. د طالبانو د استخباراتو ریاست 13 شپې دا وکړه چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تبریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستاني وژلي دي. اوس زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې ادعا په تړه وای طالبانو د دوهې په هوکړه کې ژمنه کړې چې د داعش سره به مبارزه کوي او د داعش خراسان څانګې د دریو کلیدي مشرانو وژل له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنتیا ښیي. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان باید د دوهې تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره چې د دله قوله د افغانستان او امریکا په ګټه دی اړیکې زیاتې کړي. روانه مارچ میاشت کې طالبانو په بلخ، فاریاب، کابل او ننګرهار کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی دی. په دې عملیاتو کې دوه ځلې په کابل او مزار شریف کې د طالبانو لخوا د بهرنیو داعش وسلوالو د وژلو او نیولو ادعاوې هم شوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه خبر پاڼه کې دا دعوه هم وکړه چې موده وړاندې یې په فاریاب کې هم عملیات کړي او په پایله کې په بلخ کې د دوی په والي شوي ځانمرګي برید کې ښکیل داعشیان هم نیولي دي. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایي په بلخ کې د دوی په وژل شوي والي محمد داود مزمل ځانمرګي برید هم یو تاجکستاني تبه کړی و چې وروستیو کې د برید لپاره افغانستان ته استول شوی و. طالبان داسې مهال د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د وژنو او نیونو ادعا کوي چې میاشت وړاندې یوې کورنۍ وویل د مزار شریف په مراهیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. یاد کورنۍ د تیر کال د کب په 19مه نیټه د طالبانو لخوا د وژل شویو کسانو جسدونه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما مخې ته راوړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه، خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. طالبان داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د مهمو مشرانو د وژل کېدو خبره کوي چې تیره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د ساز جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټي استماعي غونډې ته وویل په افغانستان کې اوس مهال نږدې 2250 داعش وسوال شته چې بهرنیان هم پکې دي. د غونډې ته د ساز جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر مایک راجرز ویلي وو ارزونه داره چې له دې ترهګر یو شمېر کولای شي شپږو میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالاتو اهداف په نښه کړي، خو له دې ټولو اندېښنو او په داعش ډلې د طالبانو د عملیاتو سره سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی اونۍ وړاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې داعش نشته او وروستي بریدونه له خارجه واردو شوي او کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوهې تړون پر بنسټ دي په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د شاغلی خلیلزاد د غوړندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اساق اکبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي دا بېله مسله ده. موږ تاسو په یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو ترڅنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څونه د همکارۍ امکانات شته او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څونه استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم او دا خبره دوی ثابته کړی دی. اول خو که دا تحدي تو حقا هم دغمره جدي باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي. د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولی دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندی او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي. یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري، لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې وروستیو کې موږ د دې شهیدانو چې داعش اکثرا په شمال کې پناه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
د څه چې د استخباراتي شبکې دي، دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي. نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندې کړې دي. په تیره نږدې یوه ونه کې دوه ځله د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبري کړې او پریکړه یې کړې چې د روسیې په میاشت کې به مخامخ هم سره ګوري. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي د سعودي عربستان پاچا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی ناورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د هوکړې پر عمل کېدو خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې د نګدی یوې اونۍ په موده کې دغو وزیرانو دوه ځله ټلیفوني خبرې سره کړي او ژمنه کړي چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ هم سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خړوپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ښه کولو حیرانوونکې هوکړه د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب اعلان شوه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی چارواکو په حواله لیکلي چې فیصل بن فرحان او امیر عبداللهیان په همدې قمری میاشته کې د مخامخ لیدو پریکړه کړې، خو معلومه نه ده چې دغه ملاقات به کوم ځای کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان خبريالانو ته ویلي د مخامخ خبرو لپاره درې ځای وړاندیز شوی، خو هغه د دغه ځایونو نمونه نه دی اخیستی. سعودي چارواکو هم د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبري او پلان شوی ملاقات د تهران او ریاض ترمنځ د څوکلنو خړوپړو اړیکو د بیا ښه کېدو فرصت بللی دی. سعودي عربستان شاوخواو کال وړاندې هغه مهال له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې معترضو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او ډیپلوماټیکو ادارو یرغل ورول. په ایران کې هغه مهال مظاهرې په سعودي عربستان کې د وشیه روحاني مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې شوې وې. د سعودي او ایران د وروستۍ پریکړې لمخې ټاکل شوې چې دواړه لوري د دوه میاشتو په ترڅ کې د یو او بل په هیواد کې سفارتونه او کنسولګری هم بیرته پرانیزي. رادیو فردا لیکلي د سعودي او ایران چارواکو ژمنه کړې چې د اړیکو له عادي کېدو سره سم به د هغو امنیتي او اقتصادي هوکړې لیکونو د عملي کولو چارې پیلوي چې شل کال وړاندې یې لاسلیک کړي دي. په ایران کې د نوروز له جشن نه وړاندې د مارچ په 19مه یو چارواکي وویل د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړه او رئیسی هم مثبت جواب ورکړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. سعودي عربستان چې د نړۍ په کچه د خامو تیلو ستر تولیدونکي هیواد دی، داسې مهال له ایران سره بیا اړیکې ښې کوي چې تهران د اټومي فعالیتونو له کبله د لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا تر سختو بندیزونو لاندې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خبرونه په دوام کې په کونړ کې د بیروزګاری او په هلمند کې د درملو د کموالي په اړه د خلکو شکایتونه دراوړو، خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څرګندلی
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو خبرونو له تعلیمه او تحصیله د نجونو او ښځو د منکولو پر موضوع مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. له برتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت پرون په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي چې د طالبانو یو چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستل کېدو په اړه خوشبيني وښوده. د لیکنې په حواله د پروان لپاره د طالبانو یو چارواکي عزیز الله عمر تلو نیوز ته ویلي دغه ښوونځي او پوهنتونونه به هغه وخت پرانستل سي چې لومړی پر نصاب کار بشپړ سي. هغه پر خپل مرکه کې ویلي د ښوونځي د پرانستل کېدو په اړه کوم ستونزه نسته، یوازې ستونزه په نصاب کې ده. طالبانو تر دې مخکې هم په وار وار دا ډول سرګندونی کړي، خو بیا یې هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم دروازې نه دي پرانستلې، او دوی پر مخ یې په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د انډیپندنت په لیکنه د طالب چارواکي دغه بیان ته بیا هم د شک په سترګه کتل کیږي، ځکه طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د تعلیم د حق ورکولو ژمنه کړې وه، خو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې په سلګونو زر نجونې د تعلیم او تحصیل له حق څخه بې برخې کړې دي. برتانیایي ورځپاڼه زیاتوي طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې ښځې او نجونې د تل لپاره له ښوونځیو او پوهنتونونو نه دي منع سوي. لیکوال د طالبانو د قطر دفتر د یو مخکښ غړي سهیل شاهین خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړم وضاحت ورکړم چې دا بندیز د تل لپاره نه دی. کله چې د دوی زده کړو ته چاپیریال مساعد سي، دوی به بیرته تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. د هندوستان
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی د ولسوالۍ په ساته یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبلې خو روغتیایي مسؤلان د خلکو د خبرې منی، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د غروختون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیواز لدی او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیواز له معلومیږي وایي پر غروختون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لری زاینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستل دي، خو اوس نه خوشاله دي.
دواي موجود نه دي. هوسپیټل زراغله هم د نسخه په لاس کې ده. دوا نه درا کړي مریض ناشته
کوي. په وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقاو کې غټ شي. هغه په دې خاطر باندې چې دا سی پلس چې دلته اپریشنونو دا شی په شو سي مرته یو اپریشن د لپاره مریض اسول شکرګات
ضرورت او اړتیا دا چې دلته تر کلینیکو ته راغلي مرته ترننه پرې تر یو پای کټ ګولې تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبري مني، خوای علاج کې د روختون د ظرفیت کښتوالې دي.
کوم دا مشکل چې د غداده چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی ترڅنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دي او د غډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکو چې د شلکلنی جګړې ترڅنګ سوچکالي او د غراز غربت هم ځپلي وایي په روختونونو کې هغه ډول خدمات نه ورته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ د خلکو وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګار رسوي نو زیات وخت ژوند پر لار له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو، چې موږ لشکرګا ته خپل مریض رسوو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک جی ایچ سي دا به زموږ د غریبو له سره غټه همکاري به
زموږ اړتیا. دغه د کلینیک چې دی د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمه چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرته دي، هلته هم مریضان ستا ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز فعاله کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ شوی چې د څنګین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ اوسیدونکو په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلی شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکو دی، وایي اقتصادي حالت د پوخا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پری روژه ماته کړی.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شي نشته. یعنی چې مزدوري نه زه کوم ځنه پیسې پیدا کوم، او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو، بل کار یې خدا وو چې مزدوري به مزدوران به وي، نو خلکو به روژې له به شي غستل غوس ولا هیڅ شي نشته. موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ یي چیر اس نه شته، چې په چوره پیڅه واخلو، ما حمیده پیڅه واخلو، چیر اس پیدا شي موږ به روجامات لچې واخ چنين او بس وبو سر روجامات وونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې پروژه کې د پیسو د نشټوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري. وایي زیات کسان د سبزي واخستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دکانداري کمزوري کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب ده. څوک چارک ټماټر اخلي راځي وایي چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې. داسې خلک راشي وایي چې د 10 روپو راکا، زمونږ هغې سره ګزاره نه کېږي. د 10 روپو چې ټماټر وکړو، که چارک واخلي خو موږ ته به یو 15 روپۍ پاتې شي، او که د 10 ورکړو نو هېڅ کومه فایده موږ ته نه رارسېږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روزي نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوخي هم د غشانه خوراکي ټولو شیانو به د هغه نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو دغه قیمتونه چې دی هغه خشوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت یو شی بر لاړ شي، به غیس کله په کتن دی راغلی. دا سبسه پټرول واخلا، دا سبسه ګاز واخلا، دا سبسه نور شیان واخلا. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په خطر راغلي دي او نور هم په خطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بيوسۍ سر ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لزګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټي وټي سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بیروزګاره کړي چې اوس ټول لور تستون سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. میلمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسو د ازادي رادیو څلوربیش ساعته خبرونه اورئ. زموږ د خبرونه نه یوازې د رادیو له طریقې اورئ شي، بلکې زموږ د ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ لاري هم اوریدئ شي. همدارس د ازادي رادیو مطالب تاسو په facebook.com/azadiradio او ټویټر او انستګرام کې هم تعقیب ولئ شي. اوس چې په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې شوې، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګ برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکي هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وبشتل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور تر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي شزه خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د شزو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوون کې شزی ونیولې. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای، امریکا او طالبان دي د دوهې د موافقې د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنون جوړو آنلاین زده کړو ته مخه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر جنو له رويټر سره په خبرو کې له سپیس ایکس څخه وغوښتل چې د اوکراین او ایران په څیر دي دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټ مهیا کړی. افغاني سره میاشتولنه وای نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړی دي. ټاکل شوی ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه دریمه شلوره مسابقه وکړي. او د اوکراین پوز په چیرو څلوربې ساعتونو کې په دونیس سیمه کې د تاودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوی شهر بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. همدارنګه د ملي ډیالوګ د منډو تړلو لپاره هم له خپل ملمنو سره دا بحث څېړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې ورستیو کې ویلي چې 44 هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت په رسمیت وپیژني، د ځینو لاملونو یادونه وکړه او وی ویل
تاسو په نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تیر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلې دي. هغوی هم چې بیرته مخې ته راځي رامخته کېږي، په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلی متقی د دغو ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نکړل، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس وست په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان مسلې ته د هلی ولاره عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټول وګړو اساسي حقونو ته درناوی د یو ټول ګډونو حکومت جوړیدا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغو اساسي د دغو استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په دې ورستو کې ویل کېږي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له شمیر چارواکو په بریتانیا کې میشت له شمیر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څنګه په خپل کرزي او بریتانوي چارواکو د خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدې څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات رسنیو ته ویلي چې د کرزي د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي تیر اونۍ په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواکو سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمانه دا بل رابللی دي د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمد الکوزی او بخی محمود اهل الکوزی دوه میلمنو ته اخراغ لاست وایو. زموږ ټکنیکي همکارې شرکت وی چې امیل منوس رزمګ اړیکې د ټلیفون لارې ټینګې شوې دي. زرمسه لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو د چارواکو په تیر د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای کته هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی اړې کله نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ یو شمیر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړیکې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو لمخه تاسو څه ډول تعریفولای شئ؟
سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته مننه چې دعوت مو راکړ. ګورئ، ما مخکې څه څه د خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته د سي ملاحظات لکه متقسم چور اشاره وکړه، دلته د سي ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. کته هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي، لیکن په لویدیس کې دا یو ډېر لوی شهر دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټډ نیشن کې، په هغه بشري حقوق باندې چې کنوینسیونونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوق، سی دو چې ورته وایي، داسې نور کنوینسیونونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا نو خپله زمينه دته مساعده چې یو هیواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چېرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپلو لاندې کیږي، نو دلته خپله یو خنډ منځته راځي چې هغه حکومت پر رسمیت ونه شي پیژندلی. که چېرته دوی دا کار وکړي چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپلو لاندې کړي پر رسمیت وپیژندل شي، نو دلته خپله دوی ته مشکلات جوړیږي په ټاکنو کې، دلته بیا خلک دوی ته رایه نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې دښانې لیدل کیږي د بشري حقوقو دپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوي دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پال باندې موږ منلی شو چې د ډیپلوماتان څوارلس مملکتونه راتللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعات کړي، ښوونځي پرانیزي، نو ان شاء الله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو د مشکلات به راکم شي.
مننه نظر مصعب. محمود حنیف الکوزی، تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو د حساس وخت کې قرار لري چې کچیرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي،
شنن کې ټول پر نظر دی چې چیرته طالبان لکه انتابونه خې نړۍ سره او خپل ملت وګونی سي نو دا حالت ډیر زیات دوران تر پزلی سي او ډیر احتمال ساده چې یو بل نورین ته لار هواره کی نو د دې وجنه د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره ډیر زیات لکه زرمسب چورته اشاره وکول ډیر زیات خاندونه وجود لري چې د تعلیم د خوندو یو د پونتونو د انجن لپاره په مخ دروازه تړل همدارنګه د یو حکومت سرګنواله تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال د افغانستان چې اوس حاکم نظام د سرګنواله دي چې شه ده شهید ده دیکتاتوري ده دیموکراسي ده یعنی هیڅ ډول داسې په یو اجتماع پیړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت باندې راځي د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت لخوانه نه ده تاکل شوی نو خصوصا په غربي نړۍ کې ملت لپاره که دوی په رسمیت پیژني نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت پیژنو نو دومره غټ مسایل چې وجود ولري همدارنګه مېرمنو ته د کار اجازه نه ستاده د دن علاوه ډېر داسې پیښې کیږي چې طالبان یې په رسمي مسولیت نه اخلي خو هغه ناصر چې په طالبانو کې دی لکه دوی عمومي افا اعلان کړي خو دغه باوجود هم ډېر پخوانی د ملي ځواکونه چې وو د پخوانی جمهوریت هغه ټارګټ کیږي هغه په نخښه کیږي رسنۍ باندې ډېر زیات بیان په ازادي باندې ډېر زیات قیدات دي حتی دوی کتا شو ورېدلې د دوی یو مشر د خغلی نظام همت په نوم باندې چې د لوړ زکر وزیر هم د سمو د وړاندې ویل کې چیرته نظام څوک تخریبي په خله باندې هم هدف دا د څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل نو دا غس سخت بیانونه په نور نړۍ ته ډیر حیرانوونکي دي چې یو کې پیړې کې څنګه د نظامونو وجود ولري
بله الکوزه صاحب مننه بیا به هم دې بحث ته دوام ورکو خو زرما صاحب تاسو په خپل خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبان او حکومت هغه ډیپلوماټیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړی چې نړیوالې په رسمیت پیژني خو د طالبانو چارواکي په ډیپلوماټیک دغه کې دغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړې دي او خپل ډیپلوماټان ورستولې ده په ډیپلوماټیک دغه کې د ځان لپاره بریا بولی آیا دا بریا ګڼل کېدای شي
بریا لیکن په کومه کچه باندې په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام تور باندې اړیکې پیل کړي لکه پاکستان یا ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري نو دا به تاسو کله ونیسي نو بریا خو یو کچه لري یو سرعت یو سپیډ لري یو لیمټ لري کنه دا خو زه فکر کوم چې ډېره قلاره ته ډېره په قلاره روانه ده
خو زرما صاحب مخکې د متقی البته په دغه مرکه کې ویل دي چې د ملاحظاتو پر ارتباط ویل و چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنگیدل یو او د دې لپاره هم دا ډیره ګران وی چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر پر رسمیت پیژني فکر کوي چې آیا دا هیوادونه وخت اړتیا لري او که طالبان باید په خپل هغه درزونو کې چې د خزو جنو او د غراز د ټولنې نورو قشتونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغه کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولې شي پر رسمیت پیژني
بلې وګوره ما په اولو مصاحبه کې تقریبا دوه کاله د غرشتیر شو ما ویلې دي چې لوی دې هیوادونه یو په یو نشي کولای چې طالبان پر رسمیت پیژني ځکه دوی دوته د سه پروپاګاندا کوي چې طالبان تروریستي دادي هغه دي او اوس یو په یو هغه دي پر رسمیت پیژني دا هم د امکان لري چې یو په یو دوی کار وکړي لیکن په عین حال کې طالبان باید چې زمينه ورته مساعده کړي وي چې هغه دي خپل وادواله تقنات ورکړي چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان پر رسمیت پیژنل دوی ځای په تورلس کې نشته دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق هم ټول مراد کړی دي لیکن دوی اغلوی خند ټول نه دلته هم دغه د بشري حقوق دي
د خزو حقوق په لویدیز هیوادونو کې ډېر لوی شر دی. د سړیونه دلته د خزو حقوق ډېر دی، په کچرته مثلا د ټول انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپله هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پېژني، په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړی د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته به د دوه کلونو کې دوی ښوونځي هم خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراد کړي وي، ډېرې مراد کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. دا د وجه ته بیا د سیمه ده چې لاسو کسو لپاره تا دا نه مراد کړي یو حقوق دي اخیستي. دا د افغانستان کې 30 میلیونه نفوسي، نو تقریبا 21 میلیونه ښځې دي، 21 میلیونه انسانانو حقوق چې پامل شي، نو دلته خدای دې تاسو سره بیا تعامل او تحمل نشي کولای.
مننه الکوزای صاحب. د نړیوال فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تیر بیا د خزو په د جنو د زده کړې او کار په وړاندې په دې برخه کې هڅې روان دي، او د غرض داسې هڅې تیز شوي دي چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور دلیا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي. ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپل ډلی مشران یا غړي یې ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي، یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړه له لندن ته تللی و، او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پهلغه ولري او غن لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډیرو مسایلو کې درسته تعامل نه دا کړی. دوی خپل دریځ نه دی اوختي، لکه مخکې چې زرمه سي ورته اشاره وکوله، هغه بنیادی د بشر حقوق او د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي، او دی هیڅ ډول انتاب نه خي په دې کې. نو دا ډیره په دې پورې اړه لري، موږ ته چې څومره معلومات ده د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماټان، د غربي نړۍ، د نور د لکه سیمه هیوادونه، ترکیه شو، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانع کړي چې دغه مسایل، دغه خنډونه چې د افغانستان پر رسمیت پیژندل دي تم په مخکې واقع دي، نو دا ډیر په طالبانو پورې اړه لري. د یو حکومت جوړول چې ټول شمول حکومت دي، په دې معنی چې د نور اقشارو افغانستان په ملت کې نور اقشار دین په کې ځای ولري، اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته غوږ نیسي نه، چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسائل دي چې په خپله زه نه پوهېږم چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وي چې دنیا به دوی پر رسمیت وژني، یا ځینې وخت وایي چې موږ ټول شرایط پوره کړي دي، خو دا هغه شینه دي چې دنیا ته نشي تیرېدلی، او نه په افغانستان کې د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل سي ویني، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم، چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلک ستدا چې اشخاص پکې ستدا چې غوډي په ډېرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجنونو تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ویل کېږي چې د دوی له خوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی سنگر نیول شوی ده، دغه نور مشرانه چې دی لکه خلیفہ حقانی شو د کورنۍ چار وزیر شو یا انس حقانی شو یا ملا برادر شو یا ځینې نور دغې دي دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راضي کړي چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله مننه زرما صاحب د الکوزي صاحب د خبرو داس ترګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کوورته وایو شته ده د خزون جنود زده کړې او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داس نورو کراشو هم دغه د موضوع ته چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي پتیره بیا لکه څنګه چې موبایل د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دوی ته باید غاړه کیږي. خو کراشو دې خبرې ته چې کچېره دغه اختلافات هم وی دي دوی ترمنځ آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري او کچېره رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو اساس توپ څوک کوي؟
فکر وکړم چې د سپلنډو باندې ملي ډیالوګ ته زمينه مساعده شي، لیکن هغه چې کرزه صاحب زی ولیدنی کوي او وړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هوارې کوي دا یو مهم ګام دی. او زه دا فکر کوم چې کله چې یو پخانه ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظربندۍ لاندې وي او بیا هغه راځي په لیدنې هوادونو کې دلته میټینګونه کوي د پاچا سره ګوري، د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه ده او نه دا پټه پات کیږي. نو زه فکر نه کوم چې کرزي به دا کارونه پټ کړي، نو حتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي او زه فکر کوم چې دا به د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره یا د ملي اجماع لپاره یو مهم ګام وي. او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نور ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکي یا هغه پروفیشنل خلک مسلکي خلک دي د کار وړ خلک دي هغه راولي، نو دا به یو ډیر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم دې ته ضرورت شته چې د ښځو مکتبونه پرانستل شي، د ښځو ته د کار زمینه مساعده شي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پایمالیږي او په دې کچه باندې چې هغه زخت ډیر دی، نو د فکر نه کوم چې یو هیواد هم دوی په رسمیت وپیژني.
من نظر مصاحب الکوزی صاحب تاسو څه وای دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي؟ په تیرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه دوام لري، له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ خو د کوم افغانانو ترمنځ
ګوري مخ وړاندې کچیرته واقعا نمجو او یو د سی افغانستان په طرف زو چې هغه کې امنیت وي، سولې وي، سوکالي وي، موږ د حاکم نظام باید ملي ډایالوګ ته خبراتور ته لار هواره کی. ګوري افغانستان د سند چې یوازې مغړل ټپلې کې وي شروع کی وو فاسد چارواکی وو او نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزی صاحب په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلی و، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زر باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه، په دې شلو کلونو کې ولې په خانه شو د دیموکراسي؟
ګوري په تیر شلو کلونو کې
یا ولسواکي کې ورته وایي مهرباني
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وي چې باید ورته اشاره وکړم. یو خدای و چې د جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته پټوګه کار وسی او ورتلار هوارسي، بل دا و چې غربيانو کوم دیموکراسي راوستله هغه زمونږ ارزښتونو سره پټکر کوي، هغه خلګې مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه دسه خلګ مخته نه کړل، دسه خلګې را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک
چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولس روان باید باور کړی وای، هغه خلک چې د اعتبار وړ وو، چې فساد کې لاس نه وو، قتل او قتال کې لاس نه وو، دې خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ور نه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول پیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رامخته شوی د سیاست په ډګر کې لوړې یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی خپل ټولنې ته ځان وښوده، هغه غوی چې څنګه تشوي او هغه خلک نه پیژني، په غو باندې خلک څنګه باور وکي؟ او هغه سره کوم تاسو معلومه ول شي چې دغه سپیشلی خلک دی، پاک خلک دی، لوطن سره مين لري او ملي ګټو ته کار کوي؟
مونږ د ملي محور
یوازې په ویناو باندې خو مونږ بسنه نشو کولای، ویناو ډیر وشو لامه په عمل کې وخدل شو چې وینا او عمل ډیر سره توپیر لري.
او کې دې شي د اساس خبره د تایید مې چې کې دې شي دغه یو ډیر غټ د افغانانو په تفاوتي کې دې شي د افغانانو د ډیر ګرانه تمامي چې دومره ډیر غټ پور او توان پرې کوي، ځکه چې کچته افغانان په تفاوته پاتې نسی او دې منځ سي او اکن دا سیاست درامنځ کې چې هغه د خلکو خدمت دی، خلکو ته ګټي، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل سي. موږ د ملي محور د حزب په حساب باندې د ملي ډایالوګ لپاره موږ حل ځلې شروع کړې دي، چې دغه خلک چې هغه کډرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکر دي، په بهر کې دي، په ډاسپرا کې کوسي دي او په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره د زمينه مسايده کو چې دوی رئیسي دوی رامنځ سي، د خپل ملت د سرنوشت مبارک وګړي او د سي خلک رامنځته کی چې هغه سالم خلکی، هغه د فکر خلکی، هغه په دې باور چې بیت موږ سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول، نو دغه سي خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه ورکړ شوی دا. نو زما د ټولو هغه اشخاصونه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته سي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بتفاوت نه پاتې کیږي، بهرانیان ناراضی چې د افغانستان مسائل حل کی، ډیر تب افغانان په خپل د خپل مسائل حلې، ترڅو چې دغه فکر افغانان ته نه پیدا شوی، د افغانستان ستونزې به دوام کوي، او مغرضه خلک چې د سیاست نه سوې استفاده کوي به مخته کیږي او افغانستان منور بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزه صاحب. زرما صاحب، تاسو په کې وای د الکوزي صاحب خبرونه معلومیږي چې نوې سپیشلی په وطن مین او د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نخښ شي، هغوی باید سره راټول شي، منسجم شي، او کچېره هغه په خوانیو کړیو یا خوانیو چیرو باندې بیا هم پنګونه کیږي، نه د افغانستان ولسی منی او نه هم نور اړخونه. څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچری دغه سی یو ډل رامست شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوال ټولنې لپاره دا ممکن ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به موږ د تل ډیر رواني وي، خو باید چې د خپل رامست شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي د خپل هغه په فساد کې ښکېل خلک دي، او کوم چې د خبرو په تایید باندې کچرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کډرونه په خپل کورونو کې ناشتي او د تفاوتي کوي، نو بیا خو به هم دغه مفسدين بیا منسجم کیږي او دوی ته بیا قدرت لاسته ورځي یا بچګړه پیل کوي. که چېرته دوی به تفاوتي ونه کی رامست شي، منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان هم د دوی سره کوم سیاست ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدين سره ده، د غاصبینو د رشوت خورو سره ده، نو هغه خلک چې پاک دي او کډرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، د دې سره خو د فکر کوم چې هیڅوک هم سره اساسیت خو دل شي، او دوی ته پکار ده د خلکو ته چې د همدغه سي په یو پلیټ فارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی، بلی ان دا ټول شي او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لا بیان وکړي، بهرنیو سره خبري وکړي، د طالبانو سره ډایالوګ وکړي، ترڅو د افغانستان د روان کړکې چې د دلی څلوي کلونو راپدې خورا روان ده، د دې ته د پټه کېږي، او کنه نو هغه په خانې کې سبا رواني، نن دوی په قدرت کې دي، سبا بیا هو دي په قدرت کې، بیا دوی سره بیا جنگي کې، بیا هو دي قدرت ترلاسه، نو دا خو موږ تاسو ولې دلته دا ومزل لسی کېږي.
نو په کار دا چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت پاتو شي.
بله من نظر مصیب الکوزه سوی او رسته پختنه او لنګ جواب را کی ډیر وخت نل ریو د قیونی مدقه ک طالبان خپل دریز بدل نکړي او فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیلې لري.
زه فکر کوم چې طالبان د خپل تګلار بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي د 30 میلیون انسانانو حقوق تر پخو لاندې کې بشري حقوق تر پخو لاندې کې نړۍ سره تعامل نکړي خپل ملت مشروعیت نه اخلي ملت ته وګن نه سي نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبم ورسره کړو دغه صبر کاسه وي ډکی ورته نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټ لري چې ته دغه ستراتیژي د غربیانو بدل اسو دغه د داعش په نوم چې دغه ورسره ورس دا غنن په کابل کې 14 سوي دي دا بیرته پیوړی شي بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان ته یو بهانه جوړه کی په دایښ په نوم یا په نور نمونه باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا د يرغل وسی بیا به یو کورنی جنگ تلار هوار شي بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو سترین اورین تولیږي یو بل په تختې ته سره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکې بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره غډون وکړ. بلې قدرمن اوریدونکو نن مو په بحث کې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړل. بل خبرونه کې بیا هم 15 دقیقې بحث لرو. زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم په تو شی بو کې زمو همکار فرشتنګا بل خبرونه پیلوي.